په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
مشال د خبرونو سرټکی نن د مارچ په 28 په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخله وکړي. د مارچ په 28 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دور دنۍ غونډه پیلېږي او په اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړي چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو د مارچ په 28 د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. او اوس مشال خبرونو تفصیل. نن د مارچ په 28 په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې د مداخلت وکړي. د اوریدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته وویل چې د عدم اعتماد د تحریک لپاره د رابلل شوې غونډې پر مهال به پریډ زون کې ولستا د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلمان په غونډه کې د غړیو د شرکت پر مخ کې هیڅ خلل نه اچوي. په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې سیده بینچ دا معاملہ لارجر بینچ تاسو ولې دا چې اوریدنه به د مارچ په 28 کیږي. دا درخواست پس لهغې د سپریم کورټ بار مشر محمد احسن بون دایر کړی وو چې د مارچ په 8 د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک مسوده جمع شوه. بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورټ کې د آئین د 3 اے مادی د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس دایر کړی دی. حکومت وایي چې د ګوند د منحرفو پارلماني غړیو په اړه د سپریم کورټ د آئین د 3 مادی د تشریح وکړي چې آیا د عدم اعتماد تحریک په حق کې د رایه چولو نه مخکې هغه غړي د پارلمان د غړیتوب نه لرې کولی شي او کنه. د آئین دغه ماده وایي چې که د یو ګوند کوم غړي د حکومت پر ضد رایه وکاروي نو د هغه پر ضد د پارلمان او ګوند نه د بې دخلۍ کاروایی کیدی شي. د قومي اسمبلۍ سپیکر د مارچ په 15 په عدم اعتماد تحریک د بحث لپاره د اسمبلۍ غونډه رابللې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 16 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د آئین د خلاف ورزۍ او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 16 په ملکنډ کې یو جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د مخالفو ګوندونو لخوا جمع شوی عدم اعتماد تحریک با لناکامی سره مخامخ شي. سبا د مارچ په 28 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د او آی سي د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویب پاڼه زیاتوي چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. د پیښور پوهنتون د استادانو او عملی احتجاج په 2 هم دوام لري. دا احتجاج په تنخواګانو کې د اضافي او نورو مراتو د نه ورکولو په اړه کیږي. د پیښور د استادانو د اتحادی مشر جمیل چترالی مشال ریډیو ته د مارچ په 28 وویل چې د پوهنتون انتظامیه نه د دوی غوښتنې مني او نه ورسره خبرو اترو ته کینی.
پیښور پوهنتون چې دې وخت کې کم مینجمنٹ دی، لیډرشپ دی، هغه دا استعداد نه لري، دا صلاحیت نه لري چې هغه په مذاکراتو په ذریعه د خپل ملازمینو سره خبرې اترې وکړي او د هغوی قانون او آئینی حق تسلیم کړي. موږ 14 مطالبات چې هغه وړاندې کړي او په هغه احتجاج روان.
خو بلخوا د پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې د پوهنتون انتظامیه ځکه دا مطالبات نشي پوره کولی چې پوهنتون وار له مخه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. اوکراین د روس هغه یوه غوښتنه رد کړه اوکراین د روس هغه یو غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوی ماریوپول ښار د تسلیمېدو د مارچ په 28مه د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپله خبره تکرار کړه، خو زیاته کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدی. د جنوبي ساحلي ښار ماریوپول کې په لارو کوڅو کې سخته خونړۍ جګړه روانه ده، چېرته نه چې نن د مارچ په 28مه په ګڼ شمېر د خلکو د وستو پلان دی. بلخوا روسي ځواکونو په یو شاپنګ مال برید کړی او یو شمیر خلک یې وجلی. او وروستۍ خبر د لوبو، په لاهور کې د پاکستان او آسټرېلیا ترمنځ د ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ آسټرېلیا د درې لوبغاړو په سر یو سلسله اتیا رنزونه جوړ کړي. نن آسټرېلیا ټاس وګټلو او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د مشال د خبرونو پای
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه پرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکوو. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د هغې یوې پټیشن اوریدنه وشوه چې پکې حکومتي او هم اپوزیشن ګوندونه د اسلام آباد په ډی چوک کې له جلسو د منع کولو درخواست شوی دی. سبا بیا د پارلمان ودانۍ دننه د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه کېږي. یو شنونکی ډېر هیله من نه دی چې ګواکې د اسلامي هیوادونو خارجه وزیران به د کشمیر او فلسطین په څیر مسلو د حل په لړ کې کوم پیشرفت وکړی شي.
دې کې مونډیر ملکونه داسې ګورو چې هغوی خپل تعلقات اسرائیل سره او هند سره ټیک ساتلي دي، نو خلکو له پکار دی چې د دې تنظیم نه دي دا تامې نه ساتي.
د ماشومانو د حقونو فعالان کلیوي خوا د خیبر پختونخوا له حکومته په ټوله صوبه کې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو جوړولو غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا په دغه اړه د ولس بې خبري یوه ستونزه بولي.
خلکو ته اوسه پورې پویا اویرنس نشته دی، ته یقین وکړئ چا ته دا پته نشته دی چې کومو دولسو ضلعو کې یونټي جوړې دي.
او نن د نسلي تعصب د خاتمې نړیواله ورځ منځل کیږي. د بشري حقوقو یو فعال وایي په پاکستان کې د نسل او قوم پر بنیاد د خلکو حقونه وهل کیږي.
پاکستان کې ډېر قومونه دي، پښتانه دي، بلوچ دي، سندیان دي، سرایکیان دي، خو د دې قومونو سټیک په دې نظام کې هغه عمر نه ده چې څونه چې پنجاب دی رولینګ لیگ ده.
هله د عالم مشال رډیو سره اوسئ. اوریدم کوم هڅه کوو چې اسلام آباد کې خپل خبریال طاهر خان ته لاړ شو او د نن چې هلته څه خبرونه جوړ شوي دي د هغې په اړه تازه معلومات ترې واخلو، خو ورسره مرابطه نه کیږي. مونږ بیا هم کوشش کوو چې خبرې مو سره وشي. اول به د رپورټ ته راشو. پاکستان کې د اسلامي همکارۍ تنظیم غونډه د هغې لپاره چې ټاکل شوې سبا د مارچ پر 28مه په اسلام آباد کې پیل شي. د هیوادونو ځینې خارجه وزیران دغه ښار ته رسیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به د چین خارجه وزیر د خاص میلمه په توګه ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي غونډه کې به د کشمیر او فلسطین په څیر مهمو مسلو خبرې کیږي. او دا چې میلمانه خارجه وزیران به پر 23 مارچ د پاکستان پوز د پریډ په تقریب کې هم ګډون کوي. ځینې شنونکي وایي له دې غونډې تمه نه لري چې ګنې د کشمیر او فلسطین مسلو د هواري په لړ کې به کارګر ثابت شي. دوی البته زیاتوي چې وبکتی شي چې دا غونډه به د افغانستان د اوسني نظام او هلته جوړ شوي حالت په اړه څه دریځ خپلوي. دا موضوع شانواز ترگزی راته په دې رپورټ کې روښانه کړی.
د اسلامي هیوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو غونډه به د مارچ په 28مه په اسلام آباد کې شروع کیږي. د دغه غونډې لپاره د دفتر خارجه په وینا چې ځینې هیوادونو غړي پاکستان ته رسیدلي. د OIC.org په نوم د دغه تنظیم لخوا د جوړ شوې ویبپاڼې تر مخه دا د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو 8 غونډه ده. د غونډې موضوع د ترقی، انصاف او د اتحاد لپاره لاره جوړول ده. د مارچ په 28مه د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي لخوا په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په دوران ویل شوی
مقبوضه کشمیر کی صورت حال ہو چاہے فلسطین کی صورت حال ہو
دی وای کدا کشمیر صورت حال دی یا د فلسطین حال دی په دې ډیر ملکونه اندېښمن دي. په دې وړې خبرې هم کیږي په قراردادونو هم ډیر کار شوی او اوس هم څه کار پاتې دي
او ابي کچھ کام باقی ہے.
د شاه محمود قریشي لخوا د هندستان تر واک لاندې د کشمیر یادونه وشوه. شاه محمود قریشي زیاته کړه پاکستان ته راغلي ټول تنان سرکاري میلمانه دي او د مارچ په 28مه به په سرکاري پریډ کې هم شرکت کوي. د مېلمستیا ټول انتظامات هم شوي دي. پاکستان په پنځم ور د خارجه وزیرانو د غونډه ملمستیا کوي. تر دې وړاندې په اول ور پاکستان کې دغه غونډه په کراچۍ کې د دسمبر په 1900 کې شوه او دغه د یاد تنظیم د خارجه وزیرانو دویمه غونډه وه. پاکستان کې دویمه او د تنظیم یو لسمه غونډه په 1900 کال کې په اسلام آباد کې شوه. دریمه غونډه په کراچۍ کې په 1993 کې شوه چې دغه د تنظیم یو ویشتمه غونډه هم وه. ولی اخیری او څلورمه غونډه په کال 2000 کې په اسلام آباد کې شوې وه. د ترکیه د خبری ایجنسی انادولو ایجنسی د مارچ د 15 د خبر تر مخې د اسلامي هیوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو سازمان د اقوام متحده نه پس تر ټولو غټ تنظیم دی چې دا د حکومتونو ترمنځ جوړ دی او د دې د غړو شمیر 55 اسلامي هیوادونه دي. خبر کې زیاته شوې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان کې کیدونکو غونډه کې به د شپږ څلوېښت هیوادونو اعلی سفیران هم ګډون کوي. صحفي او تجزیه کار محمود جان بابر وای دغه تنظیم کله هم د خپل مقصد په مطابق کارونه خو نه دي کړي او هر وخت غړو ملکونو د خپل مفاداتو په مطابق چلان کړي. نو هغه څنګه
په دې کې به لکه د کشمیر په معامله باندې به د خلکو دا تمه چې د کشمیر دا مسله د حل کولو دپاره به دا ملکونه د هند سره خامخا خپل تعلقات به خرابوي یا دې کې به څه ملکونه داسې وي چې هغې به اسرائیل په حکله باندې به د دې نه دا تمه لرلې کېږي چې چونکې هلته هغې فلسطین سره جنګ روان دی. دې کې مو ډېر ملکونه داسې ګورو چې هغوی خپل تعلقات دې ملکونو سره اسرائیل سره او هند سره ټیک ساتلي دي. نو په دې حکله باندې زه دا ویلی شم چې خلکو له پکار دی چې د دې تنظیم نه دا تمې نه ساتي.
محمود جان بابر دا هم وویل لا خود اسلام آباد غونډه پاتې ده. دې کې به کتلی شي چې دغلته د افغانستان په حواله څه خبره کیږي، آیا دغه ملکونه به په رسمي ډول په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کړي او یا نه، دا به د غونډې وروسته معلومیږي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ویریفاید ټویټر اکاونټ د لارې دوی د غونډې په موقع د اسلامي ترقیاتي بینک مشر محمد سلیمان الجسیر ته هرکلی ویلی دی او ټریبیون اخبار هم د مارچ په 14 په یو خبر کې لیکلی پاکستان د چین وزیر خارجه یانګ یی هم دغه غونډې ته د خصوصي میلمه په توګه دعوت کړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې خپل خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان ته ځو. طاهر خان صاحب ستړي مشي او موږ خدا د اسلامي همکارۍ سازمان چې کومه سبانه غونډه په اسلام آباد کې پیلېږي په دغه غړم اور دن کو معلومات ورکل. نن بیا په اسلام آباد کې صدا سے خاص شوی چې تاسو به وغواړئ چې موږ ته داسې یو پټول کې معلومات راکړي. دغه ته موږ اوریدل دي خبرونه کې هم موږ وویل چې په پاکستان سپریم کورټ کې یو درخواست اوریدنه شوی و چې پکې عدالت ته خواست شو استدعا شو چې دای دغه ته کوم پډی چوک کې جلسی کې دن کې د اپوزیشنو د حکومتي ګوند دغه باید هغه ته اجازه ورنکې. نو په دغه اړه څه مخې ته راغلي دي تازه طاهر خان صاحب؟
ډیره مننه ستاسو. نن د دغه درخواست اولنۍ روز وه د سماعت چې مخکې شوی و د دې نه، خو نن بیا رسمي سماعت ځکه و چې نن پکې د سیاسي پارټیانو مهم مشران هم دغه درخواست چې دا د سپریم کورټ چې کوم د وکیلانو اتحادیه ده د هغې لخوا دایر شوی و چې په 28 مارچ کوم د حکومت او د اپوزیشن لخوا جلسه را بلل شوی دی. نو د ټکر او د تشدد امکانو دغه درخواست باندې نن هم نن پای باندې او سماعت وو او پاره کې بیا شاباس شریف د مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمن دغه رنګي بلاول بوټو او د پی ټی آی هم ځنې مشران الته ورغلی وو. خو اسکه دا سماعت وو نو یو خو چې کوم چیف جسټس ته مشر قاضي دی عمر عطا بندیال هغه هم په ځنې شیانو باندې خپل نظر شریک کړل دی. یو خواغه دی چې دوی په ځنې شیانو کې مداخله نشي کولای او ځنې معاملې چې کوم دی هغه د اسمبلی کې دننه حل شي. بل هغه یو بل خبره وکړه ځکه چې دغه د جلسو اعلان کله شوی و د پی ټی آی ځنې مشرانو دا خبره کړې وا چې څوک د پی ټی آی خلاف ځي ناغه به د لس لکو خلکو ناغې د منځ به تیریږي. نو بیا نن د چیف جسټس چې کله دا درخواست اورېده هغه چې دا د آئینی حق دی د هر یو قومي اسمبلی د ممبر چې هغه رائے استعمال کړي. خو هغه بیا هم دا خبره وکړه چې پرته د دې چې په جلسو کې ځنې شیان وشتي نو دا په اسمبلی کې دننه په دې مسلو باندې بحث پکار ده. هغه دا و چې څوک منع کولی نشي د رایه چولو نه. نو یو خدا بل دویم درخواست هم دویم درخواست بیا د حکومت لخوا یو دایر شوی دی. حکومت غواړي چې د پاکستان آرټیکل چې کوم د آئین آرټیکل دی دریش پیتم دا هغه یو شک دی چې هغه د هغه ممبرانو په اړه باندې دی چې هغه خپل وفاداری بدل کړي خپل پارټي بدل کړي یا عدم اعتماد وزیر اعظم خلاف یا د وزیر اعلی خلاف یا چې کله بجټ پاس کیږي په هغه کې بل طرف ته لاړ شي. نو د دغه په اړه باندې دی یو تشریح لپاره درخواست کړی دی په سپریم کورټ کې، چې سپریم کورټ دی و چې دا اوسنۍ کم حالت په دې باندې سپریم کورټ رائے صدا، نو هغه نن دغه سماعت شوی دی، هغه به روان یې باندې نن فیصله نه شي. خو بهرحال دا اوس هغه ځنه سیاسي شهر اوس سپریم کورټ ته رجوع شوی در قانونیت خلک دغه غواړي چې په قانون کې دی سپریم کورټ په هغه کې خپل رائے ورکي او یو مداخله دی وکړي.
دا اولنې چې تاسو یادونه وکړه دا اولنې اورېدنې چې دا سیاسي مشران هم پکې موجود په عدالت کې، دغه نتیجه نن د پاره سره وته کنه چې سو شو عدالت سو وي دی نه کوم پوښتنې مو کړې دي مشرانو نه کنه، یا دا جلسی بکیږي نه بکیږي؟
نن اولنې ورځ وا، نن خډیر شان په تاغه د زیات چې کوم نن خبر مخې ته سپریم کورټ نه کوم راغلی ته، هغه دا سپریم کورټ د چیف جسټس دی چې خو هغه دا وی چې پر ځای سړکونو معاملې د قومي اسمبلی کې د نن حل شي او د اسمبلی نه بهر دی جنگ جنگي ماحول نه پیدا کیږي. یو خدا بل غدا ریمارکس هم ورکړو چیف جسټس چې یوې ډلې په ډی چوکي یا په اسلام آباد کې په اوځي کې د جلسې اعلان کړی دی، نو دویمه پارټي دویمه ډله دی په هغه ځای کې جلسه نه کوي. یو دا خبره نو نن خو فیصله خو نه شوی، البته یو خپل لاغه نظر مخې ته راغلی دی. زما نظر دا دی چې سپریم کورټ او عدالتونه نه غواړي چې په ځینې سیاسي مسلو کې دی یو فرمان یا یو اډر جاری کړي، بلکې دا شیان د سپریم کورټ غواړي. مشر قاضي دا الفاظ هم داسې ښکاري چې دا شیان دی سیاسي مشران په خپل باندې حل کې پزیر دی چې سپریم کورټ نه دی رائے واخلي. البته هغه بل چونکې قانوني مسله ده، تشویق غواړي د د یو آرټیکل هغه مخکې چې ما ذکر وکړ چې آیا په دې باندې دغه شک لاګو کیږي دا کم کسان چې د پی ټی آی دی او هغه د سه اشاره ورکړي دي چې کدي شغي د ادم اعتماد په دغه تحریک کې د عمران خان وزیر اعظم خلاف رائے ورکړي، نو دغه یو تشریح غوښتې شوې ده. په دغه ډېر زیات تفصیل لکه فیصلې نه دي شوې، دغه سماعت به روان وي.
صحیح شو، ډېره مننه طاهر خان او زمونږ همکار او چارو شنون کې په اسلام آباد کې نن چې په عدالت کې دوه اوریدنې شوې دي، دغه په اړه موږ ته معلومات راکول. او سبب له موجود په خبر په هنتون د استادانو اتحادیه وایي د خپل غوښتنو لپاره د دوی احتجاج دوام لري. د استادان زیاتوي چې په تنخواګانو کې اعلان شوی اضافه نه عملي کیږي، او په خبره چې دا او د دوی لپاره د تربیه او نورې چې کوم د سانتیاو اعلانونه شوي دي که هغه ژر پوره نه شي، نو دا دوی به خپل احتجاج ټولې صوبې ته وغځوي. د پېښور پوهنتون زده کوونکي هم وایي چې د استادانو د هړتال له وجې د دوی زده کړې اغېزمنې شوې دي. د پوهنتون یو ویان بیا وایي چې له انتظامي سره د پیسو کمی دی، او دا چې د دې ستونزې د حل لپاره یې حکومت ته خواست کړی دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پیخور پوهنتون د استادانو اتحادیه یو مشر جمیل چترالی مشال لیډو ته د مارچ په 28 ول چې تیر دوه هفتو نه د دوی د خپل غوښتنو په حق له هړتال روان دي، خو د پوهنتون انتظامیه نه د دوی قانوني او جایز غوښتنې مني او نه ور سره خبره اترو تکینی.
بیسیک پی سکیل د قانون د لاندې مراد د ملازمینو ته ورکول ته تیار نه دي، او د استادانو تعداد کمولو په شکل کې د پیخور پوهنتون چې دی وخت کم مینجمنت دی لیډرشپ دی دا استعداد دا صلاحیت نه لري چې هغه په مذاکراتو په ذریعه د خپل ملازمینو سره خبرې اترې وکړي، او د هغوی قانون او آئینی حق تسلیم موږ په شپاړس اتي مطالبات چې هغه وړاندې کړي او په هغه احتجاج روان دي. زموږ د حکومت د طرفه چې کوم تنخواګانو کې اضافه په تیر کال شوي دي هغه تر اوسه نه دي میلاو. پروموشن د 2014 نه دی خواهی سره دی.
د پوهنتون د بی ایس باټنیز د کونکي انضمام خان وایي که د کرونا وبال وجه ټول بندونه وي، که د آنلاین کلاسونو ستونزه، او که د استادانو بیا بیا هړتالونه، نو وخت او پیسې د دوی ضایع کیږي.
ګوره دینه مخکې چې کوم لاک ډاون وسې د غم زیاتره زور مونږ ترالو سې د لاس باندې کې د آنلاین اگزام او زموږ کوم ټاپک سو غمو ته نه لیکلی شي نو وایي شي، او اوس چې کوم دې مطلب زموږ دوه کال په لاک ډاون کورونا د وجه نه ضایع شو، او موجوده ټایم چې زموږ تقریبا لږ ټایم پاتې دی زموږ فاینل سیمستر دی، نو هغه کې شي دې اوس دا ګوره د ټیچر سره مطلب سټرایک
ولی پدیړمو د پیخور پوهنتون ویان محمد نومان سره تماس ونیول، نو دوی مشال لیړو ته ویل چې پوهنتون دا وخت د مالی ستونزو خکار دی او د پنګ د کمی مسله ده نو ځکه پوهنتون انتظامی ځینې ګامونه پورته کړي دي چې په مالی ستونزو باندې قابو عمومي مکمل بایکاٹ کړو کم چې ورستو د انتظامی لړخه د غوښتنو د پوره کولو په باور ختم کړ شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د مشال رادیوی مجله
په 2 بجو
سروے
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاو کم 4:00 بجو
د کرخی په غاړه
په 4:00 بجو
تکل شوی در روان مارچ میاش پر یو دیرشمه د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې بلدیاتی انتخابات وشي. په دغه لړ کې په شمالي وزیرستان کې هم سیاسي هلې ځلې توند شوي دي. حکومت وایي د انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ کړی دی. د ټاکنو کاندیدانو هم خپل کمپینونه چې په شمالي وزیرستان کې دي هلته تیز کړی دي. دوی په وینا لومړی ځل دی چې د ټاکنو ته د ځوانانو ترڅنګ یو شمېر مېرمنې هم ولاړې دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د الیکشن کمیشن میرام شاه دفتر تر مخه شمالي وزیرستان په 3 ډویژنو میرام شاه رزمک او میر علي ویشل شوی چې میرام شاه ډویژن د مایر څوکۍ لپاره ټول 20 رزمک 11 او میر علي کې 12 کاندیدان میدان ته وتلي. د نورو څوکۍ لپاره سلګونه کاندیدان برخه اخلي چې په لومړي ځل د غلطه 301 خزینه کاندیدان هم د وړو څوکۍ لپاره په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. شمالي وزیرستان کې ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل ځوانان په زیات شمیر کې په دغه ټول ټاکنو کې برخه اخلي.
ډېر زیات ځوانان په دې کې برخه اخلي. موږ غوښتنه کوو چې دا انتخابات ډېر فری اینڈ فیر وشي تر څو چې عوامو ته خپل دغه بشري حقوق د رایې د استعمال چې کوم حق دی دا په صحیح توګه د استعمال حق ورکړی شي او داسې نمائندگان مخې ته راشي چې د دې الیکشن کوم مقصد دی، کوم مطلب یې دی، چې د کوم کلي کارونه او کومې د دې سره تړلې ستونزې دي چې دا په صحیح توګه ترسره شي او دام ورشي.
شمالي وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دولت خان وائی چٹول 2 شپیتا پولنگ اسٹیشن او 2 شپیتا پولنگ بوتھ ٹاکل شوی مکمل تیاری نیول شوی. امنیت ٹنگ ساتل لپارا پولیسو او امنیتی ادارو گامونا پورتا کڑی. پا ہر اسٹیشن کے با پولیس گماری او کیمرے نصب شوی. مطمئن دی چٹول ٹاکنے شفاف او پرامن ترسرا کڑی. د جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان یو مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې په ګڼ شمیر کې ځوانان او هم میرمنې په ټول ټاکنو کې د مختلفو څوکۍ لپاره مخې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا په ولا ضلعو کې د 13 دسمبر په 1998 ټول ټاکنه شوه او پاتیا تلا زیلو کې د مارچ په 1.5 نیټه بلدیاتی ټولټا کنه کیږي چې پکې قبایلی زیلې هم شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو فعالان له حکومت د دې سوبې حکومت غواړي چې د پټول ضلعو کې د ماشومان د خوندیتوب مرکزونه یا چایلډ پروټیکشن یونټس جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د سوبې په یوازې دولس ضلعو کې فعال دي. د ماشومان د حقوقو د مبارزان زیاتوي چې حکومت د جوړو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي د سوبې په نورو برخو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونو جوړولو لپاره هلې ځلې روان دي. خو په خبره چې د دوی زیاته توجه له ماشومانو سره د یوې بدې پیښې تر کېدو مخکې د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات کول دي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو مبارزان وایي چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومانو خوندیتوب یونټ یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شویو هغو په اړه دې ولس ته پوهاوی ورکړي. د بشري حقوقو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومانو حقوقو مبارز عمران ټکر د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومانو ډېرې پیښې رپورټ شوې دي، نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یو شو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه، نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار راځي 2013 نه راوخلا تر دې د ما پورې په کار دارا چې په 35 ضلعو کې دا یونټ بحال شوی وي. خو لکه حکومت پرایورټی مسله هم وي، د فنډنګ مسله هم وي، د کمیټمنټ ایشوز هم وي. خو کله نه چې د تیر کال دوه درې ورځې په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوی دی، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته، خلکو ته اوسه پورې پویا اویرنس نشته دی. یونټ چرته دی ته یقینو کې چاته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب دولس مرکزونه په 2011 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیون روپو بودیجې منظوري وروسته یې دا په پېښور، مردان، سوابه، نوخار، کوارډ، بنو ایبټ آباد، بټګرام، بنیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړي دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول. خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلع انتظامیې ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقوقو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغه ته په کتو باید حکومت په ضلعي او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګورئ، دم د چیر پروټیکشن چې دا وګړو بدی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دته نه دی کوم، مطلب کنسرن ډسټریکټ آفیسر سوشل ویلفیئر دی، نو هغه ته د چیر پروټیکشن آفیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو دوی ټیکنیکل سبجیکټ دی، ډیو سوشل ویلفیئر شي، نو هغه مطلب هغه ته نور کار هم وي، نور آفیس برډن هم وي، څنګه بیا اوسې ریسورس کمی وي، ټیکنیکل کسان سائیکالوجیسٹ، سوشل ورکر، فیلڈ ورکر، هغه شی د وجه نه زمونږ ډېر کیسونه چې دا ایچ آر پروټیکشن یونټ پر ناموجودګۍ کې رپورټ پکې نه زم هغه د وجه نه کمزوري شوی دی.
وقار احمد زیاته کړه چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو تر څنګ باید حکومت د ماشومانو په تشدد کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول هم یقیني کړي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ماشومانو د خوندیتوب د ځانګړې کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ډیر زر په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشنز نه پس چې کم دی بیا بلا هغه ته چې څه فیصله کیږي نو ګوري هغه خو کوټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی، حکومت قانون سازی کولی شي، خو قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زمونږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی. که هغه بچی دی او که هغه زنانه دی، پریونټ پریونٹیو میجرز بندے دا زما ذاتی ہم اغا دے او زمونگا حکومت ہم پدے بندے زیاد ایمفیسس دے چی بھائی مونگا دا یو حادثہ کی دلو نمخ کی سکولی شو نو پاغے بندے زمونگا اویرنس پلان پروونشل اویرنس پلان یو جوڑ شوے دے کمیونٹی انٹریکشن سکولز پا لیول بنے او دے ٹولو بنے بکی گی با
دا پاکستان دا بشری حقوق کمیشن دا 2006 کال دا اپریل پا درشما پا خپل رپورٹ کی ویلی وو چی پا 2009 کال کی پا پاکستان کی لما شمانو سر دا جنسی تیریو 2008 شپک سلویخت پیخے سبت شویدی دا غسی دا ماشومانو دا خوندی توب لپارا یوی بلی اداری ساحل پا یو ریپورٹ کی ویلی چرا 2021 کال پا لومده یو شپگو میاشتو کی پا پاکستان کی دا ماشومانو دا جنسی تیریو یو زر سلور اتیا پیخی دا تختونو 1500 دیرشت دا لادرکشو ماشومانو 200 اتدیرش او دا وڑکوالی عمر ودونو یو 500 پیخی سبت شویدی
دا نیسی اجمل رپورٹ مو اوریدو مشال ریڈیو دا د خبرونو لنډیز بالا مجید بابا راو
نن د مارچ په یوشتما په سپریم کورٹ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې په کې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفه ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي د اوریدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته وویل چې د عدم اعتماد تحریک لپاره د رابلل شوې غونډې پر مهال به پریډ زون کې ولس ته د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلمان په غونډه کې د غړیو د شرکت په مخ کې هیڅ خلل نه اچوي په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوه کسیزه بینچ دا معامله لارجر بینچ تاسوولې دا چې اوریدنه به د مارچ په 23 کېږي بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورٹ کې دایین د 3 مادې د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس دایر کړی دی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی نوموړي د مارچ په 6 په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه سبا د مارچ په 22 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي د پېښور پوهنتون د استادانو عملي احتجاج په 2 هفته هم دوام لري د احتجاج په تنخواګانو کې د اضافي او نورو مراتبو د نه ورکولو په اړه کېږي بلخوا د پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې پوهنتون د اقتصادي ستونزو سره مخ دی نو ځکه دا غوښتنې نشي منلی د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د مسافرو یوه الوتکه د هغه هیواد په جنوبي غرییزه سیمه کې پرېوتې ده په دغه الوتکه کې 133 مسافر سپاره وو د رسنیو له مخې د الوتکه د کین مینګ ښار نه ګوانګزو ښار ته روانه وه او د لوبو خبر دا چې په لاهور کې پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ د ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ آسٹریلیا د 5 لوبغاړو په سر 222 رنزونه جوړ کړي نن آسٹریلیا ټاس وګټلو او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه
د مشال ډیولن خبرونو مو اوریدل اوس یو بل موضوع په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي د رغل نن شپږم ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د روانې جګړې ختمولو لپاره ورسره خبرې وکړي په عین حال کې ملګري ملتونه وایي لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي نوریاس نوري تفصیل لري
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمیر نورو موسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی دی زلنسکی پرون یکشنبه له سی این انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسیدلی زلنسکی وویل که د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېیمې نړیوالې جګړې په معنا وي په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیا او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دی هیله من دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي، سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو دوو اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له څلورمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی، د اوکراین د نفوس نږدې یوه پر څلورمه برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، نن د مارچ 20مه د نسلي تعصب د خاتمې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو روان کال ویلي چې د نسلي تعصب د لمنځه وړلو لپاره آوازونه او عملي ګامونه باید پورته شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د نسلي تعصب پر اساس د زور زیاتی، تفریق او کرکې پیښې ډېرې شوې دي. پاکستان د نسلي تعصب د لمنځه وړلو نړیوال دستاویز هم لاسلیک کړی دی، خو د بشري حقوقو فعالان وایي د پاکستان حکومت په دغه اړه د خپلو ژمنو په پوره کولو کې اکثره وخت پاتې راغلی دی. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
د نسلي تعصب له منځه وړلو نړیواله ورځ هر کال د مارچ په 20مه نمانځل کیږي. دا هغه ورځ ده چې کله په کال 1960 کې د سویلي افریقا په شارپویل کې پولیسو د توکم پالنې د قوانینو د منظورۍ پر ضد په سوله ییزه مظاهره چانو ډزې وکړې او 9 کسان یې وژل. د ملګرو ملتونو د سوري لاندې روان کال دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د نسلي تعصب پر اساس د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. په امریکا کې مېشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې په امریکا کې د نسلي تعصب پر ضد یو ډېر لوی تحریک چلیدلی دی. نوموړی وایي د کال 1950 او 60 په لسیزو کې په امریکا کې په سکولونو کې د تور او سپین پر اساس د تفریق پر ضد سپریم کورټ ته ډېرې لوی مقدمې وړاندې شوې او د نسلي تعصب پر ضد آوازونه راپورته شو. د نوموړي په وینا په کال 1963 کې د مارټن لوتر کینګ په مشرۍ 2.5 لک خلکو د نسلي تعصب پر ضد د واشنگتن په لور لاریون وکړ چې ورپسې په قوانینو کې بدلون راغی او د نسل پر اساس تعصب یو جرم وګرځېده. جهانگیر خټک نور وایي.
جارج فلوید چې کم په پولیس ته لاسه یو تور پوست خپل ژوند بیلل، هغه څومره لوی دلته کې مسله تیره جوړه شوې وه او تر نن پورې هغه واقع ذکر هر چرته کیږي لګیا دی. همدغه شانت نور هم ډیر واقعات شوی دي. نو دغه سیاسي توګه وایي دا نن هم یو ډیر لوی مسله ده، خو ورسره دا ضرور ده چې په امریکا کې یو لوی کوشش او یو هڅه هم روانه ده چې کم ښکاری. زه دا خو نه وایم چې دا چې کم نسلی تعصب دی دا به مکمل توګه به ختم شي، ځکه چې دا یو سوچ دی، خو دا ضرور ده چې د دې مخنیوي لپاره چې کم خلک دي، چې کم عام ولس دي، هغه کې اوس ډېر زیات لکه آگاهی راغلی ده.
پاکستان د نسلی تعصب له منځه وړلو نړیوال کنونشن لاسلیک کړی دی، خو د بشري حقوقو فعالان وایي چې پاکستان د مذهبي او نسلی لګکیو د حقوقو خوندي کولو لپاره کړي ژمنې نه دي پوره کړې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې داسې پالیسۍ جوړیږي چې یوې خاص طبقې ته ګټه رسوي او دغلته د میشتو قانونو حقونه د خپل لاندې کوي. نوموړی زیاتوي
پاکستان کې چې کوم نظام دی هغه کې د آبادۍ په لحاظ سره پنجاب ټولنه غټه صوبه ده او د پنجاب چې به کوم رولینګ الیټ ده هغه د ملک رولینګ الیټ هم ده. پاکستان کې ډېر قومونه دي، پښتانه دي، بلوچ دي، سندیان دي، سرایکیان دي، خو د دې قومونو سټیک په دې نظام کې هغه عمر نه ده چې څونه د پنجاب د رولینګ الیټ ده. د دې وجه نه چې به کومې پالیسۍ د ریاست وي یا د پالیسیو په نتیجه کې چې کوم نقصان به پختنو تا بلوچو تا سندیانو تا نورو قومونو تا مخکې رسېدلی دی، اوس رسېږي، نو هغې ته دونه توجه نه ده ورکړی شوې. تر څو پورې چې دا نظام انکلوسیو نه وي او ریپرزنټیټیو نه وي، تر هغه وخته پورې دا چې کوم مشکلات ملک ته پیښ دي، ټول قومونو ته ورپیښ دي، حل کېدل ګرانه ده.
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د هیواد ټول وګړي یو شان حقونه لري او ټولو ته د ژوند، روزګار او بیان د ازادۍ حقونه ورکړل شوي دي، خو د نسل پر اساس د زور زیاتي او تعصب له منځه وړلو لپاره څه ځانګړې قانون سازي نه ده شوې. د قانوني چارو پوه او د پېښور هایکورټ وکیل طارق افغان وایي چې د پاکستان په میډیا او مطبوعاتو کې په ډیرو موقعو د پښتنو تصویر سم نه وړاندې کیږي چې د نسل پر اساس د تعصب تاثر پیدا کوي، خو د مخنیوي لپاره قانون نشته دی.
په پاکستان کې د نسل په بنیاد باندې د څه خاص قوانین نه دي جوړ شوي، خو صرف آئین کې دا ویلي دي چې د قانون مخې ته به هر سړی چې دی نو دا برابري اکویلیټی اف سټیزن ده او ڈسکریمینیشن بنے کی گی. جنرل سے عام غنتے کے لفظ استعمال کرے دے جباقی کی عرص راضی چیارا دیر ویل بی نو ڈسکریمینیشن، خوخکارا دا نسل پا بنیاد باندی کچر تا ڈسکریمینیشن کی گی، نو پا دی بارک کی آئین خاموش تے ہو دا دو وقت ضرورت تے چی پا آئین کی دغس یو ترمیم ہوشی.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان د کال 2020 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې ښځې، مذهبي اقلیتونه او د بشری حقوقو فعالان په دوامداره توګه د تشدد، تفریق او زور زیاتی سره مخ کیږي، خو حکومت په دغه جرمونو کې ککړو کسانو ته په سزا ورکولو او د ولس په حقونو خوندي کولو کې اکثر پاتې راغلی دی. بلخو حکومت وایي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره یو شمیر قوانین منظور کړي دي او په ټولو صوبو کې د بشري حقونو د دفاع ادارې قوي کړي دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تیر مازیګر په پېښور کې په بنو کې شوې د پښتنو د کامې جرګې په اړه یو غونډه وشوه. دا غونډه مفکورې نومې یوې غیر دولتي ادارې جوړه کړې وه چې پکې ګډونوالو د بنو جرګې د غوښتنو او لاسته راوړنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. دوی په جرګه کې د شو غوښتنو په لړ کې د یوې تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړ. پښتون کامې جرګه د مارچ پر 11 په بنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند رابدلې وه چې د مارچ پر 14 د یوې اعلامیې په خپرېدو ختمه شوه. تفصیل لپی خبره غلام غوس را کوي.
د علمی او سیړنیزي غیر دولتي ادارې مبکورې د سوري لاندې په بنو کې په ترسره شوی پښتون قومي جرګه باندې مباحثه ترسره شوه چې پکې پوهانو، لیکوالانو، سیاستوالو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه واخیستله. د مباحثه پر مهال باچا خان مرکز د سیړنو د سنگي مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د پښتنو د جرګو په تاریخي حیثیت او لاسته راوړنو خبرې وکړې او زیاته یې کړه.
دا خبره ده چې آیا جرګې لاسته راوړل بایللي خو نشو ورته ویلې، لاسته راوړل نه ویلې شو. دنیا تاریخ را واخلې، هغه جنگونو هم ډکته جنگونه او یغه حل د پاره خلک یې نه هم یو بل سره. آیا سیاسي مسله جرګې حل کړي هم دا کنا لکه دې جواب به کو پګډا باندې په شریکه باندې په پدې باندې بحث کو.
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر درویش اپریدي د بنو د جرګې د اعلامیې د بیلابیلو غوښتنو پر رڼا کې وویل چې د جرګې د دغه غوښتنو پر رڼا کې یو کوټري تګلارې جوړ شي.
هغه غوښتنې څنګه موږ په ځای کولی شو؟ کم قسم سیاست په کوو، په کم ډګر به زموږ کم استراتیجی وي. مثال خبره، زموږ داسې ځینې غوښتنې به وي په دې کې چې دغه لپاره خاص قانون سازی ضرورت نه وي، بلکې امکان لري چې موږ جوډیشری د یو ډګر سیاسي ډګر یا د یو مبارزې د ډګر په حیث باندې وکارو او خپل غوښتنې هلته یو سو او ترلاسه کړو. بیا مثال خبره د دې جرګې د غوښتنو په رڼا کې سیمینار را جوړول، کانفرنسونه را جوړول، پبلک ریلیز را جوړول، یا خپل نمائندگانو ته سفارشات وړاندې کول. ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه مونږ په بین الاقوام پورې اړه لرو، لکه څنګه مروت صاحب ذکر وکړلو چې د افغانستان کې د جمهوریت نو دی کې د بین الاقوام چې کم غټ قوتونه دي د هغوی غټ رول دی پکې. البته زمونږ چغه زمونږ ملاتړ دا به هم یو رول لوبوي.
د مباحثې یو بل ګډونوال مولانا خانزیب په خپله وینا کې د بنو جرګه د پښتنو د بیلابیلو ستونزو د هواری لپاره یو ګټوره جرګه وبلله.
او دا ټولې خبرې چې په دې دیوانو جرګو کې مشترکه وي نو هغه دا و چې ډیر په پر امن توګه د عدم تشدد او د سیاست د لارې د دې غوښتنه ده. نو دا د پښتنو د قومي شعور د پخوالي علامت هم دي. کله داسې جرګې راغونډې شي نو څوک پکې دباونه کوي، څوک یې ملکونه ورانه، څوک وی دا کو، څوک وی دا کو، خدا خبرې په دې کې نه وي. چې کوم ازغن تار په ډیورن کرخه باندې راخکل شوی دی نو دغه پریکړلیک کې چې کوم دی دا پړومبي ځل باندې دا خبره ښکاره کړی شوله چې په ازغن تار باندې پښتانه خپه دي. جون جواب چې کوم دی د دې مات شو، د دې اقتصادي لارې د مینځ نه لاړې.
د مزدور کسان پارټۍ استازي عادل کامریډ وویل چې په باچا خان مرکز پېښور کې د ترسره شوی جرګې وروسته د مزدور کسان پارټۍ د سوري لاندې چې د اشنغر په جرګه کې کومه یوه کمیټي جوړه شوې وه نو د بنو د جرګې په اړه د هغه کمیټۍ سره څه مشاورت نه و شوې.
لکه بیا محمود خان چکزه سے دا یو باغی کیوی چې دا جرګه د هغه دوه جرګو تسلسل دی. نو بیا کوم سټیرینګ کمیټی چې جوړه شوی و دا غی کردار څه شو؟ چې سلورم کوم پوینټ دی دی ورکړی دی په دې کې چې دا جرګه به یو کونسل جوړی او هغه بل لاندې بیا ځیلی کونسل جوړی. نو اوس خدا ذکر پکې نه شوی چې دا کونسل به جوړی څوک، دا پکې مهم سوال نه دی.
د مباحثې په پای کې ځوانانو هم د بنو د جرګې او د روانې تګلارې په اړه ځینې پوښتنې وکړې او د بحث ګډونوالو ورته د ځوابونو ورکولو هڅه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال ریډیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ. اوریدونکو، پرون د خیبر پختونخوا د نوښار په خیشکو کې د پښتو د نومیالي شاعر او لیکوال رحمت شاه ساحل په درناوي کې وه غونډه جوړه شوې وه چې پکې ګڼو د سیمې ګڼو لیکوالو او همداراز مدني فعالانو ګډون وکړل. په غونډې ته په وینا کې رحمت شاه ساحل وویل چې پښتانه باید یو موټی شي او خپل ځان وپیژني. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
زه د محبت د ګل تخم یم، خاورې به مې خاورې نه زرغون بشم. وخت ته دې وس وکړه چې ورک مې کړې، زه به ځان پیدا کړم پښتون.
دا رحمت شاه سائل دا شعر په دغه غونډه کې ګډون کوونکې زنانه شاعره سیده حسینا ګل د خپل خبرو په پیل کې وویل. دوی مشال لیډو ته وایي چې ډیر کم داسې لیدل شوي چې پښتنو د خپل اتلانو ستاینه د هغوی په ژوند کړې وي او دا ډیره یو د ډاډ او ویاړ خبره ده، باید دا دوامداره وساتل شي.
ډیره زیاته خوشاله یم چې مونږ به حیثیت ته کوم یو مرده پرست کوم یو کنه، او د مرګ نه پس مونږ د خپل اتلانو ستاینه کوو، د هغه یادګیرنې کوو. نن ډیره زیاته خوشحالی خبره ده چې په پښتنو کې یو نوی ټرند، یو نوی رواج شروع شو، او هغه دا دی چې نن تاسو وینئ چې دلته کې په ادب کور کې مونږ د ناموړي لوی شاعر چې کوم دی زموږ کداور شاعر رحمت شاه سائل چې هغه د لر او بر شاعر دی، نو نن دغه یو ستاین غونډه ده.
دغه غونډه تابع کوونکی ډاکټر عبدالله جان عابد وایي چې دوی د خپلو اتلانو د ستایلو یو نوی لار خپل کړ ده چې د مذاکرې او د خبرو اترو په شکل ده. لکه دا غونډه دی وایي غرض او مقصد یې د خپل پښتو ژبې د خپل ادب او کلتور د لارې خپل د امن او سوکالۍ تحریک مخ په وړاندې بوتل او نړۍ ته خودل دي.
ایتل صاحب د دې عصر د ټولو نه لوړ او وتلی او منلی نوم دی. دا قسمه تقریبونه چې وي تقریب چې وي د تحریک بنیاد وي، تقریبونه تحریکونه زیږوي. نو مونږه ظاهر ده د امن لپاره او د پدې خوره باندې د خوشحالۍ لپاره او سوکالۍ لپاره یو داسې تحریک مونږ غواړو چې هغه اوزیږي د دې تقریباتو نه، چې پدې خوره باندې د دې ترهګرۍ د شتګردۍ د مخنیوي چې دی هغه پدې علمي او ادبي او د دې سټیج نه مونږ هم خپل چې کم کردار ادا کولی شو چې هغه ادا کړو.
در احمد شاه سایل د سیاسي ژوند پړه د صوابینه د عوامي نشلګن یو مخکخ سلیم خان لالا وکیل وای چې سایل صاحب په غریب غریبې کې او د خپل کور والا پام فکر نه بغیر د پښتنو سیاسي بیداری کې خپل کردار په موثره توګه لوبولې دی، او ځکه د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان د دوی ستاینه په خپل کړې ده. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی نیمتوري مشال لیړو ته وویل چې دوی نور شاعران هم لستلی، او در احمد شاه سایل شاعري ډېره زیاته ځکه په خپلو سندرو کې اړولې چې دوی د فطرت سره نږدې او د ولس په ژبه شاعري کوي. نو ځکه ستر شاعر غنی خان هم دې ستایلې دی.
سایل صاحب یو داسې عوامي پیغام ورکړی دی چې هغه په نړۍ کې هر ځای ته رسېدلی دی. او سایل صاحب صرف د ملاکنډ شاعر نه دی، سایل صاحب ملي شاعر دی. او سایل صاحب د پښتو ژبې ټیګور دی، د پښتو ژبې فیض احمد فیض دی. زه به درته دا وایم چې ما په خپل غنی خان نه په یو انټرویو کې اوریدلی چې هغه وایي چې زما خوښ شاعر سایل صاحب دی.
د غونډې ستر میلمه رحمت شاه سایل د خپل ژوند او ستړو پړه هم خبره ترې وکړې، او دا یې هم ویل چې باید پښتانه خپل ځان وپیژني او یو موټی او په اتفاق وسي. رحمت شاه سایل ملکن درگه سیمه کې خوشه او یا کلوان دی زیږیدلی وو، او د عمر زیاتره برخه په شاعرۍ لیکلو، او د خان عبدالغفار خان باچا خان او د خان عبدالولی خان سره د پښتنو سیاسي مبارزه کې تیر کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاندی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
اوریدونکو، مشال رادیو دا د سوات په سیلانه سیمه میادم کې درې ورځنۍ کلتوري میله د مارچ پر شلمه چې پرون وه پای ته ورسېده. د میلې په اخرنۍ ورځ د سیمې د سندرغاړو لپاره د ټنګ ټکور محفلم جوړ شوی چې ځایي خلکو او سیلانیانو پکې دلچسپي واخیسته. د میادم اوسیدونکي دوی په سیمه کې د کلتوري میلې له جوړېدو خوښ دي، وایي په ترڅ کې دوی ته د روزګار موقع په لاس ورغلي. د میلې جوړونکو بیا ویلي چې د دوی هدف په سوات کې د سیلګرای ترڅنګ ځایي هنرونو ته وده ورکول وو. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ چې په یوه سندره پیل کی.
د
مصفات مدین دره د دنګ غرونو په لمن کې د ځلې انتظامې لخوا جوړ کړی شوې درې ورځنۍ کلتوري مېلې په اخره ورځ د پېښور او بیرابیرو سیمو سندرغاړو سندرې وویلې چې پکې اتن هم شامل وو.
ژاړې کسو خان دي پکې اوسي، د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي، او پښتونخوا د تل آباد وي سایلا ګلونو سندرغاړي پکې اوسي.
د موسیقۍ د محفل کوربه د پښتو ډرامو هنرمند اسد حسین وو. دوی په دغه مهال مشاهد ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلو سره که یو اړخته شرکت کوونکو ته خوشحالي ملاویږي، نو بلخوا د پښتنو کلتور هم برسېره کېږي.
انسان نعوذ بالله خپل مذهب بدلولی شي، خپل وطن بدلولی شي، خپل گاونډي بدلولی شي، خو خپل کلتوري چې کومه پیژنګلو دغه نشي بدلولی. زه پښتون یم، بیا چې مونږ پښتونولۍ خبره کوو او د خپل کلتور خبره کوو، نو دا صرف ټکی نه دي، په دې باندې 15,000 کاله زمونږ مشرانو عمل کړی دی، ګامونه پې اغستې دي او دغه شانې تربیه کړې ده زمونږ. څنګه مونږ خو حجره جمعه پاس یو کنه، نو دغه تربیه زمونږ شوې ده چې زمونږ ناسته ولاړه بسې، زمونږ جامه څه ده، زمونږ ژبه څه ده، زمونږ موسیقي څه ده، زمونږ ادب څه دی، زمونږ تلان څوک، زمونږ تاریخ څه دی. نو هغه خو امن دی، هغه ورورولي ده، میلمستیا ده، یو بل سره یو ځای کېدل دی، کلتور مونږ یو ځای کوي.
کلتوري میلې کې د ماشومان لپاره ټالونه او د خوند اغستو نور شیان هم لګېدلي ول چې ورته ماشومان ډېر خوشحاله ول. د میادم کلي خیر آباد شپږ کلن شوال چې په ګنډیچر کې چکر لګولو ته په انتظار ولاړ دی وایي،
کته خیر آباد ته راغلی یم، دلته کې خو رالم، دلته کې نشینو ته ختم، او مزاری بکی و سندری بکی و خیسی کولی و خوگانی کولی و سڑی کولی چلو اور دیر خوشحال شما اننه کی دسکل چھٹی و دیر ٹول والا دوخت رالا.
کلتوری میلے تابعا کون کے مشر دسکوات زندلی لوگو محکمی مشر کاشیب پرحان وائی چی میادم سیما چی دا بحرین مرکزی سڑک شین کلی نا صرف اتک کلی میٹر خائستہ علاقہ دا خورتا دا سیلانیانو تک دیر کم شوئے ہو. دوی حسا کرے چی میادم یو زبیا سیلانیانو تا پندخ
دا یو سیاحت مقام دا او پورا پاکستان نا تا فرت لایشی دا کلاین جو کوایشی دلتا دے حل کے مہمان نوازی جو کوایشی ایغه نه لوا نو مقصد دا گو دا لوکل حل کے پروموٹ کولو دلتا اس کوس کے بے انتہا ٹیلنٹ تا دلتا پو ثقافت کے فن لطیفہ کے بے انتہا ٹیلنٹ تا او یقینان تا سو لوگو کے ہم اس اصل او تا سو دلتا پو سٹیج من ہم دا پرفارمنس گوری ہے چے سوات حل کے سورا ٹیلنٹ تا وا ٹیلنٹ لگے دا پورا دنیا تا کر کے گی.
خستا اشیا بسر سسر مات شلینا پونا تھا پانی شلینا پونا تھا پاتا رام سا کبیرا شلینا پونا تھا پاتا.
کلتوری میلہ کے پاخیر اور سندرغاڑو خط تودے سندری اویلے چورتا ورغلی سیلانیانو گڈا جانی ہم اکڑے پدغا مال میلے کے لوبو کے برخا غفتن کو لوباڑو تا انامونا او فیلونا ہم ورکر کرے. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونی مو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دونی مو بجو
تورتمونا
په درینی مو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو.
اوریدن کو تو مشال ریڈیو د روانه خبرونه د پای شی بی دی لن خبرونه بال مجید بابر اورو.
د مارچ په 28مه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدن او شوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخله وکړي. د اوریدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته وویل چې د عدم اعتماد د تحریک لپاره د رابل شوې غونډې پر مهال به پریډ زون کې ولستا د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلمان په غونډه کې د غړیو د شرکت پر مخ کې هیڅ خلل نه اچوي. په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوه کسیز بینچ دا معامله لارجر بینچ ته استولې ده چې اوریدنه به د مارچ په 23مه کېږي. بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورټ کې د آئین د 3/5 ماده د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس دائر کړی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې د آدم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده، او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابرلو سره په آئین عمل نه دی کړی. سبا د مارچ په 2 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د OIC د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. د پېښور پوهنتون د استادانو عملي احتجاج په 2 هفته هم دوام لري. دا احتجاج په تنخواګانو کې د اضافي او نورو مراتبو د نه ورکولو په اړه کېږي. خو د پوهنتون ویان محمد نعمان وایي چې دا ځکه نه پوره کېږي چې پوهنتون د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د مسافرو یوه الوتکه د هغه هیواد په جنوبي غرییزه سیمه کې پرېوتې ده. په دغه الوتکه کې 133 مسافر سوار وو. د رسنیو له مخه دا الوتکه د کین مین ښار نه وانګ زو ښار ته روانه وه. او د لوبو خبر دا چې په لاهور کې د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ د په اختتام باندې آسټرالیا د 5 لوبغاړو په سوریدو 2.2 منډې جوړې کړې.
اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو ل سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.